افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سطح خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست را وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت د ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وای عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیز اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیز خبري وشوه. د غیب خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست لمخي غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخې دوسره لیوالتیا ښودلې او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټونه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنځشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د چټاکل شوې راتلونکې یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسمن پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپوهنې ته بللې وه. په افغان توپوهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 85، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. آیرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکي وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړي ځل لوبیږي. اوس د آیرلند لوبغاړي توپوهنه کوي او په یولسو اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګیږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کیږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته د ښوونځي پرانستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړې چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستوی ورختونه دی وچکالی دی لمنځوړلو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلی راټو کولی دی.
سګانی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او ایرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو په نړیوال موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه تر کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګیږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالی پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېخنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورختونو د وچکالی د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلي راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورختونو یې هیلي راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی وبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده سیدا سی بارانونه به وسی یا به داسي واوري وسی د مګل یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورختونو او دغو ورختونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونه کړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیار لس ورځې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دي نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلی زبر رسیدو ده او د موازی کړی چې نجونې هیڅکله باید خوانځیو ته له تګمنه نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځي پرانستل شي، ځکه دا بغیر انجونو بغیر نیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده، بغیر د نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویل که طالبانو لزده کړو نه وای راګرځولای اوس په لسم ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به ان جنو ته ل شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوي، خو د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کې ګوملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سب شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په نوي راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې وزره ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړای دی. ښاغلی ګوتریش په نوي راپور کې چې د شاشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې وزره ثبت شوی مدرسې فعالیت کوي. دغه راپور لمخې له دې جملې څخه شپږ زره او اته سوه شپږ درس مدرسې د هلکانو او درې سوه او اتیا مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې و مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې له دغو مدرسو څخه نږدې 2440 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې یو سلو اته ویشت یې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په شپږویشتمه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په دوو اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور لمخې په دغو بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دینی علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه آزادی رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قران کریم بخش سی
موږ د قران کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت احادیث شریف او همدارنګه د المنزه مسائل تدریسو خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قران کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قران امید داشته
د یادونه وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یو جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علي وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داس منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون کوچی مخکله دی په دې اړه لازادی رادیو سره خبرې کړې په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطی نظریات او تاوه د ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنې جهادي ډلې د ډیورن کرخې پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زدکړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکاري ول سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زدکړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه دی ولیک پترس کله د سازمان نه کړی ده د غلیکلش په ګمټول ګوې پورته د جنو پر مخ د خوندوی د تړل کېدو د نه سو او ورځو د پوره کېدو په پار د اسلامي همکاري و سازمان ته لګل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خوندزیو د تړل کېدو نه سو ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هیوادونو یو غونډه جوړه کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغان نجونو پر خوندزیو د نه سبب ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یو پرانیستي لیک کې چې یو کاپی یې ازادي رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینی اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغان نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود وو طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زرک مالیار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث پې باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې کچرته ده غیر شرعي او غیر اسلامي نصاب و نو ولې بیا هلکانو ته تدریس کیږي نو دلته یعنی داسې کوم خاص دلیل وجود نه لري او نه د ملت سره دلیل شریک کړای شوی دی نو د دې لپاره موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده سره له دې چې دوی دې په ظاهر کې وایي چې دوی دې مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي اما دا امر ثانی څو وخت راځي درې کاله تیر شو نه سو ورځې تیر شولې نه سو ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سو ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی خوندزی خون کې هاجره هم لنړېوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هیڅ یګزان
لبته مرغه چې د خوندزی ول تړل کیدو نه سو ورځې تیرې شوي خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د خون کې خزي او یوې مور په توګه چې لورګانی له زده کړې پاتې دي او نن په ډیری ناحلې په کور کې له رواني ستونزو کړيږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکارۍ له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د خوندزي او دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې خوندزي او تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهدی په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړای لدی مخکې هم بیلا بیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړای وو خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلای دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به نړیوال موضوع راوخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیل له صفي الله ستنګزي اورو.
د غزي جګړه داسې وخت اوومه میاشتې ته رسیدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند سرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزي باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوش شي وو. په غزه کې تیر شپږ میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلي رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 10,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ ژوب په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس، شاوخوا 1.1 میلیون خلک، د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پانا د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه هم دارنګ ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدید خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستې ورښتونه د وچکالۍ د لمنځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼلرونکو ازادي راډیو ته ویل که څه هم ورستې وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو ان تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندې خنو ورسته په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوي هیلي راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستۍ ورښتونو یې هیلي راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې وو یعنی کمبود دی او بو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډېر مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې دا شي بارانونه به وسی یا به دا شي واوري وسی. د موږ له یو بول کموالی سره لاس ګریوانو، نو ان شاء الله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به وګره پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نور اورښتونو هیله هم لري.
پیلا نیم سال خو وخت کښت کردنه
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبه دي دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي مو کولای شو چې په پالیزونو کې هندواڼې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود بسیار جات از مال
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرون کو او کروندګرو ته زیان ورسید ان په یو شمیر شمالی ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بې وپلورل کوم شمیرې چې مختر رسیدلې دي په سلو کې او یا کروندګر او باغلرون کې ورستیو او رختونو هلمن کړی دي
سالای قبل داشتن امسال خلاصي پیدا کړه
خو وروستي ورختونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا ورختونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځتګ لپاره لا نورو ورختونو ته اړتیا ده د کرنې د برخې و کارپو زاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کال وشو چې دا چپاله روانه ده او بیا په دې راتلو درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه فلحال لپاره خو دا کفایت کوي خو ولیکه انده کې باران نه ونهشي ګرمۍ موسم کې د مونږه د انده فصلونو ته به هم نقصان ورسېږي
د یادولو وړ ده چې وروستۍ ورختونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړي خو دغه ورختونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تیر ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې دوی سره لته ورو دو میاشت رئیس د خوراکي توکو مرسته نه شوی او د روژی میاشت پر رسید دوسرے ستونزې نور هم زیاتې شوې دي دوی وای یو میاشت کې چې پاکستان ته هم د تګ لار پرې بند شوې دي غلام خان پر لار دوی ته د ناروغان دی بیول او نور ضروري کارونو لپاره د تګ را تګ اجازه نه ورکول کیږي دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لالي کمیشنر دی خړول نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستی وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي
زمو سدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اور بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي دا ستونزه جوته دوی چې نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا د هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش په ډیر سرعت ځکه پروت یو ورند شوی دی په خمه کې ژوند کې خامہ حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستاني یو کډوال یو بلستونزه پاکستان ته د اوختو ده یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
مشته د لیار تنظیم ونی شي د ګلم خون خامہ حدا ونی شي ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تکلیف ته انټری دا کولاو
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا غربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې نه شنو دا ادارې به په خمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي
و مو غوښتل چې د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسیدلي یاد دي وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا پوزي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانو یو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکېدونکي دي. د برخه کې د ازادي او اوریدونکي پروګرام